द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدر من اوریدونکو او کتونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دا نن د یکشنبه ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې سلره منیټه ده په پاکستان کې وخت سوي دی د مخسن لس بجې په افغانستان کې د مخسن ننیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجې سوي ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې زمستاس قربنا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو تاسو لپاره په خبرونه کې مهمه ریپورتونه په تفصیل لرو خو ول درته وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی
د پاکستان وفاقي کابینه چین سره د اوږدې مودې دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو اترو عمل شروع کولو منځوري ورکړې ده سلنکاران وای دغه لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان یو آزاد او خودمختار تګلارا یا پالیسی جوړکی
او د افغانستان پکتیکا ایالت منی ولسوالۍ طالبانو د نیول متضاد راپورونه راغلي دي طالب وسلوال دا وکوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده خو افغان امنیتی چارواکي وایي چې سیمه په کنټرول کې ده یوازې دوی امنیتی پوسټې طالبانو ځنه نیولې دي
او د نړۍ غټ هیوادونو د سرمشرانو جی 20 غونډه په چین کې د نننا باقاعده شروع شوې ده د غونډې په ترڅ کې د امریکې صدر براک اوباما او د چین صدر شی جن پینګ د یو بل سره ملاقات هم کړی دی او د دې ترڅنګ تمه لرل کیږي هم د جی 20 د دغه غونډې په موقع باندې امریکایي او روسي چارواکي د شام د جګړې په سر یو تړون ته ورسي
قدر من اوریدونکو او کتونکو دا او د دې سره یو شمیر نور موضوعګانو باندې به تفصیلي ریپورتونه تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره ملګری اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان مرکزی کابینه د چین سره د اوږد مهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړلې ده زی مطبوعات د چارواکو د خپلې وای چې دغه منظوري 13 میاشت لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوه ونډه کې ورکړل شوې و نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین په خپل ریپورت کې راته وی
د پاکستان وفاقي کابینه د چین سره د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیل کولو منځوري ورکړې د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د سرکاري دستاویزاتو په اساس لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ په مجوزه اوږد مهاله دفاعي لوزنامه باندې د خبرو اترو عمل پیل کولو منځوري روان کال د جولای په 15 نیټه لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د وفاقی کابینه په غونډه کې ورکړې شوې و اخبار وایي چې د پاکستان کابینه ته ویلي شوې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د پاره تیار کړې شوې دستاویزات په دوه اړخیزه علاقائي سلامتیا د یو بل په کورنو معاملو کې عدم مداخلت برابرۍ او ګټو باندې اړه لري او د دغه مجوزات دفاعي لوزنامې مقصد د دفاع او امنیت په مدونو کې د یو بل سره ستراتیژیکي همکاري لا نور سیوا کول دي کابینه ته ویلي شوی چې په دغه مجوزات دفاعي لوزنامه کې د بهرنو کورنو او د دفاعي پیداوار د چارو وزارتونو نه علاوه د جوائنټ سټاف اف هډ کوارټر څخه هم رائے او صلاح مشوره اغستلی شوې ده د پاکستان او چین ترمنځ د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیره اونۍ امریکې او هند د ترهګرۍ او امنیت دپاره د یو بل د پوځي اډو او سامانونو کارولو په حق له یو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې وه د نړیوالو چارو ماهرین نظر لري چې اکثر لا د دوه ملکونو ترمنځ اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د ملکونو د آزاد خارجه پالیسۍ لارې ختموي د پیښور یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د څانګې چیرمین او نامتو څېړنکار ډاکټر اعجاز دا یو مهم خبر بلی او وایي که د دواړو ملکونو ترمنځ دغه دفاعي لوزنامه کیږي نو دا به د پاکستان او سیمې په راتلونکي ژور اثر ولري
دفاعي معاهده ډېر ښه هم نی ځکه ته بیا یو اړخته بند شي یہ وہ ٹھیک ہے امیڈیٹ گڈے سے لے گئے راہی ہو لانگ ٹرم کے تب بند سے امریکی کا دفاعی معاہدے پاکستان کا دوستو ڈیل تکلیف ہو رہے دلے رہے اصولن لگنم کے پاکستان کا پکار رہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ساتھی یعنی کہ امریکی سے جانے امریکی پر جولائی کے دن کے ہی چین امنا اور چین سے خپل تعلقات ساتھ لے سی وہ بہرحال ظاہر اس حکومت نے وہ فیصلہ کری اس عام فا نن اخبار کرا للا کہ دی گو ہیڈ ورکر ما سے مخال چین ہم سر سے بر بل سے مل سر دفاعی معاہدوں کے نئے راغلے رجا بڑیر اہم چینج دی چین دے پارم پاکستان دے پارم دے علاقے دے پارا اور انٹرنیشنل پولیٹیکل سیچویشن مانا بڑیر لے اثر غل رہی اور پاکستان چوئیس دے پاکستان دا بے امیڈیٹلی کہ اس ویپن دا یو سی بلکی کا فائدہ رہا تھی خو لانگ ٹرم کے پاکستان لیمٹ کی پاکستان مینوریبلیٹی بہ کم کی اب یو اڑخت ادری گی نو اس آیا اگر اڑخت ادری لو کل فائدی بھی وہ اکثر دے نقصان نم بھی دیکھا کہ ڈپلومیسی دا مین زگہ دارے کے تاسا مینورنگ سپیس پکا لگی تر اخوا دے خوا کے دے کی آگا بہ ختم کی نو آگا بھی کافی نیگیٹو اثرات ہم ہو رہی وہ بہرحال گرو کم خوا سیچویشن
ہوا کال 2015 اکتوبر کے چکلا دا چین صدر دا پاکستان پا سفر راغلے ہو نو هغه محل دواړه هیوادونه په دې سلا شوی وو چې خپل منځه تعلقات د پیچلی او بدلیدونکي نړیوال او سیمیز حالاتو په تناظر کې یو نوی ستراتیژیکی اهمیت خپل کړی دی که څه هم پاکستان د امریکای او هند ترمنځ ترسره شوی لاجستیکی دفاعي لوزنامه د دوه خپلواک هیوادونو ترمنځ یو معاملې ګرځوي خو ورسره دا هم وای باید چې دغه لوزنامه په سیمه کې د طاقت توله خراب نه کړي او د وسلې د یو نوی زغل اساس ونګرځي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری تیرو روزو کې د سینټ د خارجه او دفاعي چارو کمیټې ته ویلو چې د پاکستان او چین ترمنځ د مخپسي واکې دونکو ستراتیژیکی ملګرتیا پشا د امریکې او پاکستان په خپل منځ تعلقاتو کې راغلي تناو دی ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او یو د بلوچستان ایالت لخوا یو ریپورت درته وړاندې کوو چې د بلوچستان چمبر اف کامرس وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د تجارت او کاروبار لپاره د بانکونو د لاري حساب کتاب کولو فیصلې له وجې څخه د دوی د ستونزو سره مخ دي د دغه تنظیم مشرانو دی ریډیو ته ویلي چې په دغه سرحدي شار کې کاروبار لپاره د بانکونو سموسر نظام نسته سی د وجبه او د دوی کاروبارونو ته سخت اغیزمن سی په دې حق له نور تفصيلات راکړي د کوټه څخه د ډی ریډیو خبريال امید سمسور
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی وویل چې د پاکستان د سټیټ بینک د نوي نظام او د نوي تګلارې لامل کېدو څخه له افغانستان او له ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دي د پاکستان سټیټ بینک امر کړی دی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستانی تجاران دي د الکترونیک آی فارم په ذریعه دي د پاکستان له بینک څخه د بارني هیوادو بینک ته دي پیسې ورکوي
اب ایران کے ساتھ بینک اور افغانستان کے ساتھ بینک ہے نہیں تو ہم کس طرح بھجوائے بینکنگ سسٹم ہے
اوس لے ایران او افغانستان سرا بینک نستا مرسنگا دا پیسے واسطو بینک نظام موجودیت نہ لری لدغی پریکری زخا تر ټول زیات زیان د بلوچستان او سوداګرانو ته رسیدلې دي زموږ تجارت لے ایران او افغانستان سره دي
ہمارا ایکسپورٹ بھی بند ہو چکا ہے امپورٹ بھی بند افغانستان بارڈر پہ بھی ایران بارڈر پہ بھی دونوں پہ بند ہو چکا ہے اور ایک روپے بھی آج نہ گورنمنٹ ریونیو جمع ہو چکا ہے اور نہ امپورٹ ہو چکا ہے
د تجارتی تو کوڑل او راوڑل د افغانستان او ایران پر سرحدی پل باندې دریدلی دی یو کالدار هم نن حکومت مالیه نه جمع سوی جمال ترکی وویل چې په 2015 او 2016 کې ډیر سره بل افغانستان سره او شپږویشت عرب له ایران سره تجارت سوی دی په دغه کال کې و حکومت ته 14 روپۍ مالیه جمع سوی ده د چمن چمبر اف کامرس مشر عبدالله وویل چې د مرکزی حکومت له دغې پریکړې څخه د بلوچستان و تاجرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان رسیدلی دی
بار بار ہم لوگ گئے ایف سی والے کے پاس گئے پاکستان ادھر مرکزی گورنمنٹ سے رابطہ کیا تو تازه میوه بشپړه تباسوی دي. موږ په وار وار باندې اپسی ته ورغلیو. د پاکستان له مرکزی حکومت سره مهم تماس نیولی دی. هلته له دوی سره د بلوچستان د خلکو په حق باندې د یوې زرې فکر هم نسته. د بلوچستان تاجران وویل چې له افغانستان او له ایران سره دوی د بینک نظام نه لري، نو هم له دغه کبله دوی زیاتره د مال په بدل کې مال ورکوي. د بلوچستان د تاجرانو مشر وویل چې په دې نږدو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي پوله چې 15 ورځې تړل سوې وه، په دې کې و تاجرانو ته یو عرب 4.5 کروڑ روپۍ زیان رسېدلی دی. تاجران وویل چې نن هم د ایران پر سرحدي پوله د 2-300 ټرکونه له ماله ډک ولاړ دي، خو حکومت یې نه راپرېږدي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی دا خبره هم وکړله چې د افغانستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د تراګرۍ له پیښو څخه هم و تجارت ته ډیر زیان رسېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د بلوچستان په چمن سرحدي خار کې د تاجرانو، د قبایلی مشرانو او د مدني ټولنې د غړو یو غونډه شوې ده، او په دې کې د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د دوی د تحفظ لپاره د ګامونه واخلي. په دغه غونډه کې وینا کوونکو ویلي دي چې دغه ځینو کې اکثر خلک د پیسو لپاره تښتولی کیږي، کم ته چې په دغه ځای جبه کې اغوا برای تاوان هم ویل کیږي، او دغه تښتونې اوس هم لا روانې دي. رپورټ پہ د چمن سرحدي خار نه د ډیو رادیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
دغه یو ورځنه جرګی زغونډه د چمن د تجارانو د سازمان د چوکاټ لاندې وسوه، چې پکې سیاسي مشرانو، د مدني ټولنې غړو، خبریالانو او د لږکیو نمائندګانو ګډون درلود، چې پکې په سیمه کې د رواني بد امنۍ او د سیمې او تجارانو ته ورپېښ ستونزې لکه پر پوله پر تجارت باندې بندیز رنګه مسلو او مشکلاتو باندې خبرې وسوې. چې په خپلو ویناوو کې دغه جرګې ته راغلي میلمنو د چمن ښار روان حالات ډېر زیات کړکېچن وبلل، او د حکومت څخه په سیمه کې حالات ښه کولو غوښتنه وکړل.
یعنی په درې میاشتې کې دننه دننه زموږ په ښار کې و کیسونه د غواکارانو رونما سوي دي، ښکاره سوي دي. دلته زموږ سرکار مکمله په امن او امان کې مفلوجه دی.
د بلوچستان د تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ بیا وویل چې حکومت په یو ښار کې حالات ښه کړي او په بل ښار کې حالات خرابولو ته پرېږدي. په چمن کې د اغوا پیښې عام سوي دي.
همیشه هر دریم ورځ، هر هفته بعد یو یو تجار اغوا کیږي، او دغه مطلب دغه سباری رقم اخی بیا را لکی باید د عمل په دچ من شار کې بنسي. دا یو قبایلی شار دی، ټول خلک دلته سره پیژني. باید د چ دغوا برای تاوان بازار شدی، هغه باید د چ دغوا برای تاوان کسر ته ختم سي، او په دې باندې اف سی او انټيليجنس ادارې باید د ډیر سټریټ کار وکي. دا شی باید د ختم کله کده کوچ په شار کې ختم سلو.
په دغه جرګه ایز غونډ کې شریک د انساني حقوقو د کمیشن غړي پروفیسر سلیم خان وویل په سیمه کې تجارتي دندې په ټپه د درېدو له وجې خلکو وغلاو او نور داسې کارونو ته لاس اچولی دي کوم چې په ټولنه کې ښه کار نه بلل کیږي.
یو کمشنر د چمن وزیت نه دی کړی، یو ډی آی جی وزیت نه دی کړی، یو آی جی وزیت نه دی کړی، یو سیکرټری داخله د چمن وزیت نه دی کړی. حالانکه دا چمن سون ټیکس ورکوي، ټول پاکستان کې د کراچۍ څخه بعد غټ ټیکس دی چمن ته تاجرانی ورکوي. زه صرف انساني همدردی پر بنیاد باندې ستا کم کاروبارونه بند سو، دلته د خلکو مشکلات زیات سو، اضافه سو. دلته یقینا ماته د خلکو داسې وویل چې بچان ته شیدیم نسته، ته بارډر په اخوا او په دې خوا بچانو سره شیدې نسته، هغه د لوږه سره جاي.
دغه جرګه ایز غونډ کې شریک حکومتي چارواکو مخته د قراردادونو په شکل کې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره غوښتنې کښې شوډل سوې، چې چارواکو دغه غوښتنې منلو پوره پوره یقینداني ورکړل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وي، چمن.
در مونږ
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري او تاسو یو بل ریپورت وړاندې کوو چې د مردان په کچری کې سوي ځان مرګي برید چې پکې د اړس کسان وژل سوي وو. نن یې درېمه ورځ ده. په دغه وژل سوي کسانو کې درې پولیس اهلکاران هم وو چې یو پکې اعظم خان وو. او د اعظم خان په حقله زموږ خبریال ریاض حسین تاسو لپاره یو ریپورت تیار کړی دی، درته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د ځانمرګي حملې نه وروسته نن په درېمه ورځ هم په بار کونسل او د وجل شوي کسانو په کورونو باندې د لرې پرتو علاقو نه ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي مشران د دعا لپاره راځي. په دغه حمله کې وجل شوي درې د پولیس کارکونکو کې د مردان ضلع د ګړی اسماعیل زی 45 کلن اعظم خان هم شامل وو چې د ترهګر د رامنې کولو په وخت یې د خپل ژوند قرباني ورکړې ده. د اعظم خان د تره زوی عثمان علي وایي چې مونږ په هغو باندې فخر کوو چې د خپل ژوند قرباني ورکړه او ګڼ شمېر خلک یې د نقصان نه بچ کړي دي.
زه دغه ټایم د خزانو په ګیټ کې بالکل ولاړم چې دا لومبنې چې کوم دی نو د هینډ ګرنیټ دغه وشو، دغه مدم آواز او دغه نه پس یو ډیر لوډ آواز راغی او دغه ټایم ما بیا دوی ته رنګونه ملاول او خو چاوي چې دا د سیکرټریټ په ګیټ کې وشو او چاوي چې دا په مین ګیټ باندې وشو. بیا داسې شپږتم انټپس چې کله ګیټ کلو شو بیا زموږ یو بل ترمې کېږي، هغه هم پولیس کې دی، وصال بابو یې نوم دی، هغه هم دغه ټایم د سره ملو شو او په کچرو کې دن نو نو هغوی راته بیا رنګ وکړو. هغوی ته هم ما رنګونه کول، هغوی نمبر هم نه ملاوېده. نو بیا هغوی ما ته وویل چې ته روزه. بیا چې راووتو خو ما ته سو نه وې، خو دومره راته وویل چې هسپتال ته ځو. نو بیا موږ هسپتال ته ورغلو او چې څنګه لاړو نو بس دی شهادت نصیب شو.
په دغه ځانمرګي پیخه کې هغه درې د پولیس کارکونکي چې په ګیټ باندې د سارنې کار سرته رسولو په حق رسیدلی وو. په دوی کې وجل شوی شامل اعظم خان درې کاله وړاندې واده کړی وو خو بچی نه لرل. په کال 1980 کې په ګړی اسماعیل زی کې پیدا شوی اعظم خان د شپږو ورونو مشر ور وو او په کال 1995 کې د لسم جماعت د زده کړې نه وروسته په پولیس فورس کې شامل شوی وو. د تیرو دوو میاشتو راهیسې اعظم خان په مردان ضلع کچرو په گیټ باندې خپل پرزونه سر تر سول. د نورو وجل شوی خلکو په شان په ګړی اسماعیل زی کې هم مقامی اوسیدونکي د اعظم خان په وجنه باندې سخت غمجن دي. مقامی د ویلج کونسل ناظم سردار وایي چې په اعظم خان باندې د هغوی کلی وران شوی دی.
خان ډیر خسړی پر شناس او ایماندار او د کتاس دی هغه جنازه لیدل کې دومره خلکو چې په جمعات کې زینو بار په قبرستان کې خلکو لاړو. نو دا د شخصیت له خلکو متاثر
د 14 نوروستو په مردان ضلع پولیس مرکز کې د پاکستانی ځواکونو مشر راحیل شریف، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د پولیس مشر ناصر خان دورانی هم د هغوی په جنازه کې شرکت کړی وو. او بیا وروستو د اعظم خان مړی په خپل کلی ګړی اسماعیل زی کې خاورو ته سپارل شوی وو. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی، مردان.
کتونکو د پاکستان پولیس سره نږدې د پکتیکا ولایت امنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد راپورونه ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پکتیا ولایت امنی ولسوالۍ له افغانستان امنیتي ځواکونو زخمی ولې ده، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو کم خبري کړې دي، کم ادعا کړې ده. دوی دا ردوي او وایي چې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ خالی دوی امنیتی پوسټې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې حق له نور تفصيلات راکړي د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان.
لا پاکستان سره پولی تننګ دی پکتیکا ولایت دی اومنی ولسوالی دی سکوت پاړه زیدو نکست رپورټونه ترلاسه شوې دي. وسلوال طالبان دا کوي چې د اومنی ولسوالی نن سهار نیولې خو افغان حکومت وای ولسوالی دی افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. دی پکتیکا ولی ویان نبی الله پرخیل ډیوی سره په خبرو کې وویل دی ولسوالی پر امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه کړی دي او یوازې یو امنیتی پوسټه وسلوالو طالبانو نیولې ده. پرخیل زیاته کړه امنیتي ځواکونو له دې عمله یوه امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ته پریښي ده چې د ولسي خلکو د هستوګنې په ګڼمیشته سیمه کې موقعیت درلود. د پکتیا ولی ویان وویل ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او نیول شوې امنیتي پوسته به ډېر ژر له وسلوالو طالبانو ونیسي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایتي شورا رئیس بختیار همت له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې د امنی ولسوالۍ په بشپړ توګه سکوت نه دی کړی. همت وایي د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې چې څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې وې. خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د اومنی ولسوالۍ نن سهار له یو شمېر امنیتي پوستو سره په مکمل ډول نیولې او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خو دا هغه څه دي چې د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي یې په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ولسوالیو د سکوت او نیولو د پیښو رپورونه زیات شوي دي. کله هم وسلوال طالبان د ولسوالۍ سکوت او کله هم افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعاوې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی. افغان چارواکي وایي چې سرخار، کابل او قندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړی ټرافیک حادثه کې لږ تر لږه 33 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په دې حقله باندې تاسو سره زمونږ همکار ارباب محمود علي یو رپورټ وړاندې کوي.
په زابل کې شوې دې پیښه کې وژل شوي کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. زیاتره مړي د پیژنګلو نه وتلي دي. د زابل گورنر بسم الله وای د سورلو دا بس د کندهار نه کابل ته روان وو او د جلدک په مقام د آیل ټینکر سره جنګېدلې دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او نور د 40 نه زیات ژوبل شوي دي. د کابل کندهار لوی لاره د وسلوالو د علاقو نه تیریږي او اکثره ډرایوران د یاقیانو لیرې په دې ټوټه کې ګاډې ځغلوي. د صدارتي ماڼۍ لخوا جاری شوی بیان کې ولسمشر اشرف غنی په دې پیښه کې په مرګ ژوبله خفګان ښودلی او چارواکو ته یې امر کړی چې ځپلې شوي کورنو سره دې ممکن مرستې وکړي. افغانستان کې سړکونه ډېر خطرناک دي او ډېر د وخت سره مات شوي هم دي. افغانستان کې ډېر کم خلک د ټرافیک د قوانینو خیال ساتي. د دې سره سره ګاډي هم ډېر زاړه دي او کله چې هم ټکر وشي نو مرګ ژوبله پکې زیاته وي.
او کتونکو د افغانستان پاک له ویل ریپورت درته وړاندې کوو چې د افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ لخپلو کورونو زخه کړه سوي دي. د ملګری ملتونو ادارې یوناما ویل دي چې د افغانستان د ترقی لپاره به دغه هیواد د حکومت سره همکاري کوي. په دې هکله تفصیلات راکړي د افغانستان څخه زموږ خبريال حکمل روان.
بی وزلی، بیکاری، نا امنی او دې ته ورته نور هغه څه دي چې افغان حکومت ورسره لاس او گریوان دی. یاد حکومت یې پر وړاندې د لمنځوړلو لپاره خپل ټولې هڅې پیل کړې خو دا به راتلونکي معلومه کړي چې دا ستونزه به تر کومه د افغان حکومت پر وړاندې خنډ وي. د څارنې او همغږۍ په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو یوناما سازمان هغه کورنۍ چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي یادونه کوي. دوی په ورته وخت کې افغان حکومت ته ډاډ کوي چې د افغانستان په پرمختګ کې همکار دي. دای وای په افغانستان کې 1 میلیون کورنۍ له خپلو کورونه کډه شوې دي. موږ د ملګرو ملتونو یو نوما سازمان د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ لپاره له افغان حکومت سره همکار یو. د بروکسل ناستې ته د چمتووالي په ځانګړې غونډه کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ښځو د تاوتریخوالي د کمښت په اړه شوي کارونه په ډاګه کړل. بلخوا د ناستې په لړ کې افغان ولسمشر هم په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په ډاګه کړه او وویل په افغانستان کې جګړه ده چې بېوزلي رامنځته کړې ده. په افغانستان کې ولې په سلو کې 9% خلک په بېوزلۍ کې ژوند تېروي؟ د افغانستان ځینې کسان دوه وخته ډوډۍ خوري. بېوزلي په ټول افغانستان کې خوره ده. د بېوزلۍ د پیدا کولو لوی لامل جګړه ده. د بروکسل غونډه به د اکرب په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشي او تر ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالی او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د افغان چارواکو لخوا د بروکسل ناستې ته د چمتووالي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې شاوخوا یوه میاشت د بروکسل ناستې ته پاتې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټی وی یوه ساعته خبری خپرونه ده. خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو ائتلاف په حکومت غږ کړی دی چې د شمالي وزیرستان هغه کډوال سوکسي افغانستان ته تللی دي، اوس د افغانستان ز بیرته راتلو لپاره د هغوی مرستې وسي او د هغوی دپاره د څه اقدامات وسي. او د اف ډی ایم ای لخوا د میاشتې هغه پیسې سیوه کډوالو ته ورکول کیږي، هغه د هم په وخت ورکول سي. په دې اکله تفصیلات راکوي د سیمې څخه عدنان بیچنی.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په چرم پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته د عملیات وروسته بیا کورسوي کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل له توندي سره روان دي او نږدې تر 500 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 1 لک نه زیاتې سیمه ییزو خلکو کورنۍ بې کوره کړې وي. خو دغه کډوال او سیمه ییز مشران وایي د واپسې وروسته دغه کډوال د صحت ته ورپېښو بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ شوي. په وروستیو کښې د سیاحت څانګې چارواکو ویلي وو چې شمالي وزیرستان کښې د خناک ناروغي له امله نږدې 9 ماشومان مړه شوي او په لسګونو شمېره یې نور متاثره کړي. ځایي انتظامیه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کولو دعوه کوي. خلک وایي په سیمه کې د خناک ناروغۍ وروسته اوس د خارش ناروغۍ وبایي بڼه اخیستې او یو شمېر کسان یې متاثره کړي او د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو ته یې غږ هم کړی. د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري غلام وزیر ډیوه رادیو ته وایي
دا خل لور شي او دې کې ډایرکټ بیماری ولاګي بیا موږ بل میټینګ سره پی ایس ایل سره ان اندر دا بیماری دې دانه په ولاګي واړه واړه دانه په مړی بیماری وی چې مړی خراب او چې پرونه را تا کوم خلا نه پابند را واړه واړه دانه په بچو نو شوی دي دا غون جسم یې راشي لگا خرج غونه صاحب ولاګي.
غلام وزیر اول چې عملیات وروسته حکومتي چارواکي په خپل مرزي سره په شمالي وزیرستان کې د کاروباري مرکزونو جوړولو ته واکوي او لاس پرې پوره کړی دي. زیاته کړه په دې کې له سیمه ایزو خلکو څخه څه رایه نه ده اخیستې شوې او په راتلونکي کې په دغه کاروباري مرکزونو د سیمه ایزو خلکو ترمنځ د قبایلي شخړې رامنځته کېدو اندېښنې څرګنده کړې. ویل چې دغه ودانۍ د سیمه ایزو خلکو په ځمکه جوړول کېږي او بیا یې واک اختیار نورو خلکو ته وسپاري.
دلته مارکیټه ولا یای چې موږ نه امیر کوم ماری را جوړ شي تا یو مسله دا هغه د وځ دا حکومت بالکل منی نه او تا جرون چې کوم تا جرون دی تا یو پر تر اوسه پر یو موازنه ورکلا او دا یو سنگینه مسله دا هغه په سبو بیا هم د میز چې سی ته په دې باندې میټینګ دی.
د شمالي وزیرستان او سم په زیات شمیر سره سیمه ایز خلک د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي او د نړیوالو څخه مرستې ترلاسه کوي. غلام خان اول چې دوی سره حکومتي چارواکو د کډوالې پر مهال کومې مالی مرستې ژمنې کړې وي په هغه کښې اف ډی ایم ای انتهایي د سستۍ څخه کار اخلي. وی ویل اختر راغی او باید اف ډی ایم ای په وخت سره د کډوالو ته دغه پیسې یا دغه مرستې ورسوي.
هغه یې میاشته خو هغه پرې ایوانو درلرلې دا خل دي دینه پرې وړلل او دې خل ته لوی تکلیف یې دی چې ځناور پرې وکړو بچونو ته کپڑے مپڑے په وکړو او نه را لکه د دوڼا چې کیم یې د آټا وه د دورته کیم پوری ورکړی وو دا ډېر غټ خروپ بالکل د خوراک عدل نه
یړ دی چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات کال 2014 کې پیل شوی. دغه عملیات د حکومتي سرواکو لخوا ګټور ګرځول شوی دی او په سیمه کې ترکیتی چارې ترسره کېدو دا وی کوي، خو دغه سیمه د میډیا نظر څخه لري ساتلې کیږي. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غباندې اوري او اوسو د امریکای شیکاګو ښار ته. دغلته د مسلمانانو یو غټ شمیره ژوند کوي او په امریکا کې د مسلمانانو غټ تنظیم اسلامیک سوسایټی اف نادرن امریکا یا د اسنا په نوم باندې مشهوره اداره وخت په وخت باندې د امریکای په بیلابیلو خارونو کې غونډې کوي چې د مسلمانانو د راپیخو مسلو په حق لباندې خبرې اترې وکړي او د ته مسلمانان هم راغونډ شي. د دغه تنظیم غونډې ته زمونږه همکارا سمینا احسن هم ورغلې ده او د اسناد صدر ازهر عزیز سره یې دا وخت راپیخو مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. په داسې حال چې په امریکا کې انتخابات راتلونکي دي، په دغه امریکایي انتخاباتو کې د مسلمانانو د ووټ په اهمیت، د اسلام په حق لباندې په امریکا کې په خلکو کې د یرو او د داشتون ربا ډلې په حق لې ترینا پوښتنې کړې دي. اولنۍ پوښتنه زمونږ همکارې سمینا احسن د نومولینا په امریکا کې د انتخاباتو او د مسلمانانو په دې کې د برخه اخستو په حق لباندې را تاسو ته دغه خبرې وړاندې کوو.
What we have been doing throughout the year is that in all our conferences we are encouraging the Muslim community in particular to register and to vote, and this is the message that we have also been giving in this particular convention. We have been encouraging people to make sure that on election day
اثر عزیز وای مونږ په ټول کانفرنسونو کې مسلمانانو ته حوصله ورکو چې د انتخاباتو لپاره ځان رجستر کړي او خپل رای واچوي، او همدا پیغام مونږ په دې غونډه کې ورکړل دي. مونږ خلکو ته وایو چې د انتخاباتو په ورځ ګڼ شمیر کې راوځي او ووټ واچوي، ځکه چې دا د دوی شهري او آئینی ذمہواري ده او ډیرو خلکو زمونږه وړاندې قرباني ورکړل دي، هغوی خپل ژوندونه ورکړل دي چې د دوی وروستو کوم خلک راځي هغوی ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو موقع وي چې خپل مشران وټاکي او جمهوریت مضبوط کړي. نوموړی وایي دوی خپل دغه پیغام جاري ساتي. دوی د سماجی میډیا د لارې د امریکایي مسلمانانو سره په مسلسل رابطه کې دي. دوی د اسنا تنظیم د لارې د 1.5 میلیون یا 15 لک زیات مسلمانانو ته ځان رسوي، او دوی به د انتخابونو د ورځې پورې خپل دغه پیغام جاري ساتي. د نوموړي نه چې کله د اسلام په حق لباندې په خلکو کې د یرو په اړه تپوسو شو کوم ته چې اسلاموفوبیا وای، نو هغوی جواب صدا سي ورکو.
اسلاموفوبیا از نو لانګر ا فوبیا، اټس ا ریالټی. دی ګډ نیوز از دټ وی هاف ټراکډ مور دن 220 میلیون ډالرز دټ واز سپنت ټو کریټ
اسلاموفوبیا. یا د اسلام نه یره صرف یو خبره نه ده، دا یو حقیقت دی. خبره ده چې مونږه د 220 میلیون ډالرو پته لګولی کمی چې په خلکو کې د مسلمانانو او اسلام نه یری پیدا کولو لپاره خرڅ کړی شوی دی. خو خبردارې چې مونږ ته اوس پته ده چې کمی ادارې د دې لپاره پیسې ورکوي، څوک ته دوی ملګری دي، کوم منتخب شوی چارواکي دي، څوک چې په میډیا کې د دوی ملګری دي. دوی هر ورځ خلک کیروي او یری خوروي. دا د میلیونونو ډالر کاروبار دی، او کوم خلک چې په دې کې ککړ دي هغه خاص مفادات لرونکي ډلې دي، او دوی د یرو پرولو په بنیاد ژوند دي او هم په دې بنیاد مضبوطیږي. د مسلمانانو په هیڅ د زمونږ ذمہواري جوړیږي چې خپل گاونډیانو د کار په ځای کې خپل کار کوونکو او ملګرو ته دا وایو چې مونږه سوک یو او مونږ د کمی مذهبي عقیدې لپاره ولاړ یو. زما په خیال زمونږ غټ دښمن ناپوهیده. زمونږ ډیر ملګرو امریکایانو ته دا پته نشته چې مونږ سوک یو. د یو تحقیق تر مخه د 15% پورې امریکایان د اسلام په اړه منفی رویه لري او تر ټولو بنیادی وجه دا ده چې دوی کله هم د یو مسلمان سره خبرې نه دي کړي. د دې وجې موږ ټولو مسلمانانو ته په امریکا کې وایو چې د اختر او نورو مهمو موقعو باندې خپل امریکایان ملګرو او په دفترونو او کاروبار ځایونو کې د دوی سره کار کوونکو ته بلنه ورکړي چې راشي او وویني چې مسلمانان څه عبادت کوي، د دوی عقیده څه ده او څومره چې دوی ته د مسلمانانو په اړه پته لګي هغه عمره به د دوی قهر او غصه کمیږي. د اظهر عزیز نه د IS یا د داعش په اړه هم پوښتنه وشوله، نو هغوی جواب څه داسې ورکو.
So we know that for the past few years Daesh or ISIL is a nuisance. These are, according to some of our scholars, inhabitants of hellfire who has created so much of violence and bloodshed.
دیتہ معلومه ده چې د تیرو سو کالو راهسه داعش شبا خطر جوړ شوی. زمونږه د زینې مذهبي عالمانو تر مخه دوی د دوزخ خلک دي چا چې دومره تشدد کړي او وینه یې تویا کړي ده. ډیر ملکونه د دوی نه اغیزمن شوی دي. په امریکا کې د کورونو چارو د وزارت تر مخه 300 امریکایي ځوانان د سماجی ویب پاڼو دلاري د داعش سره ملاوي شوی دي. په امریکا کې د مسلمانانو تنظیم د ځوانانو لپاره وخت په وخت هر کال غونډې کوي او هغوی ته تعلیم ورکوي چې دوی څنګه په ځان فخر کوونکي مسلمانان دي او دوی ته دا هم ښایي چې د امریکایي شهري په حیث د دوی کردار او ذمواری سي دي. زمونږ جماعتونو او تنظیمونو لا په فعاله توګه د ترهګر ډلو د خطرو په اړه خبرې کول پکار دي او مسلمانانه ټولنه د داعش د نفرت نه ډکا مفکوره ردوي. داعش د اسلام سره هیڅ کار نه لري او داعش چې څومره خلک وژلي دي په هغه کې اکثریت د مسلمانانو دي.
Is in an age group that is 40 and below, so that gives you tremendous amount of resources. Our masajids, our Islamic centers, our forums and organizations should proactively talk about the dangers that come through extremist groups such as Daesh and ISIL.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه لري. دوام لري د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د چین شار اونزو کې د شل هیوادونو مشرانو غونډه جی 20 کې دو سره په چین کې د صدر اوباما په تاک تاوتریخوالی جوړ شوی دی. د شنبه په ورځ چې کله د امریکا ولسمشر صدر اوباما چین ته ورسېدو، د الوتکې زخه د کښته کېدو لپاره زینې او هغه سره د رئیس د استقبال لپاره نورو مشرانو ته اواره کړل شوې وه، هغه لري کړل شوې وه. او د دې سره سره د چین چارواکو او د سپینې ماڼۍ د خبریالانو ترمنځ هم تاوتریخوالی مخه ته راغلی. په دې اړه نور تفصیلات راکړي زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکې او چین اعلی چارواکو ترمنځ مسلې هغه وخت شروع شوې کله چې صدر براک اوباما د خالی په ورځ هنګزو ښار ته ورسېدو. په ایرپورټ باندې د جهاز نه راکوزېدو لپاره د صدر اوباما لپاره پوړۍ نه وي، او چې کله نوموړی د جهاز نه راکوز شو نو نورو نړیوالو مشرانو ته خورکړې شوې سور قالین موجود نو. په ایرپورټ باندې یو ځل بیا هغه وخت تاوتریخوالی پسې واشو چې کله چینایي چارواکو د وایټ هاوس په فوټوګرافرانو چغې ووهلې کله چې هغوی د صدر اوباما تصویرانو ویستو لپاره په یو خاص ځای ودرېدل. د وایټ هاوس یو چارواکي په دغه ځای کې د مداخلت په وخت وویل امریکا به دا فیصله کوي چې تصویر ویستونکي به په کوم ځای کې خپلې کیمرې لګوي، خو چینایي چارواکو په جواب کې وویل دا د دوی ملک دی او د دوی ایرپورټ دی. دا د دواړه هوادونو د چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالی شروع و.
همدغه چې نه چارواکو د امریکای قومي سلامتی سلاکار سوزن رایس د صدر اوباما کاروان اړخته د تلونه د منیکول کوشش وکړو چې دغه وخت د صدر په حفاظت خصوصي ځواکونو مداخلت وکړو. د خالی پروز مخام د چین او امریکای لخوا د موسمی بدلون په سر پیرس لوزنامې د توثیق د اعلان وروسته یو ځل بیا د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ سخت خبرې وشوې. دا ځل جګړه په دیوه چې د صدر اوباما او شی جن پینګ ترمنځ د شپې ناوخته خبرو په وخت په څومره خبریالانو ته د دې د کتو اجازت ورکړی شي. چینایي چارواکو ناڅاپه د خبریالانو شمیره د شپږ په ځای درې ته راکمه کړه او وروسته یې یو ته راکمه کړه. د دغه ټولو خبرو برعکس د دې وړاندې د وایټ هاوس چارواکو د امریکې او چین د تعلقاتو ډیر ښه تصویر وړاندې کړو چې پکې د نړیوال موسمي بدلون د لوزنامې توثیق لپاره کوششونه شامل وو. خو په یو شمیر اړخونو کې د نړۍ دوه غټ طاقتونه په سمندري مسلو، د انټرنیټ امنیت، تجارت او بشري حقونو په سر زیاتو شوو دښمنو او اختلافونو ختمولو کې ناکامه شوي. صدر اوباما د چین او امریکې ترمنځ تعلقاتو ښه کولو امیدونه ساتلي وو. په کال 2009 کې نوموړي د چینایي مشرانو سره د زیاتو مرستو کوشش کړو. هغه د تبت روحاني مشر د لای لاما سره د ملاوېدونه ډډه کړې وه چې بیژنګ خپه نه شي، خو په دغه فیصله د بشري حقونو فعالینو سخت خفقان او مایوسي څرګنده کړې وه. اوباما د صدر جوړېدو وروسته په خپل اولنی کال کې د چین سفر کړو، خو د نوموړي انتظامیه هغه وخت سخته حیرانه شوه چې د دغه سفر ټول اړخونه چینایي مشرانو په خپل کنټرول کې واخیستل. په وروستیو کلونو کې چین او امریکا د یو بل سره په ښکاره د دښمنۍ کولو نه ډډه کوي، خو یو بل ته د شک په نظر ګوري او د یو بل نه مایوس ښکاري.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی، او که څه هم د امریکې او د چین د اعلی چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی په نظر باندې راغلی دی، خو صدر براک اوباما او د چین صدر شی جن پینګ چې کوم ملاقات کړی دی، په دغه ملاقات کې د دواړه هیوادونو په تعلقاتو باندې خبرې شوې دي او دواړه هیوادونو د اقتصاد او امنیت په مسلو باندې خبرې اترې کړې دي او وایي چې راتلونکو کې به خپلې همکارۍ نورې هم زیاتوي. رپورټ په تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د چین صدر شی جن پینګ ویلي امریکا او چین د اختلافاتو نه زیات ګډ مقاصد لري او په کار د چې دواړه خیزه تعلقات په خړ ډګر ولاړ پاتې شي. په هنګزو چین کې د ستر اقتصادي هیوادونو سرمشري غونډې جی 20 په ترڅ کې د امریکا صدر باراک اوباما سره د ملاقات په محال چینی صدر ویل دواړه هیوادونه د ځان او نړۍ لپاره ډیر څه ښه کولی شي. ښاغلی جن پینګ زیاتوي په کار ده چې امریکا او چین یو بل سره د شخړو نه ډډه وکړي او د یو بل احترام او همکارۍ سره خپل دوستی برقراره وساتي چې د دواړو ګټه یقیني وي. ښاغلی جن پینګ وایي د امریکا او چین په نړیواله تودوخه یو بل سره متفق کېدل او د چاپیریال د خبرې لپاره پیرس لوزنامې باندې رسیدل ښایي چې دوی یعنی چین او امریکا د نړیواله تودوخه قابو کولو لپاره مهم ګامونه پورته کړي. امریکا او چین په نړیواله تودوخه راضینامه د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی بان کی مون ته سپارلې. په دغه موقع صدر اوباما ویل نړۍ کې د ثبات او پرمختیا لپاره امریکا د چین د هڅو ستاینه کوي او ورته هرکلی وایي. صدر اوباما ویل د پیرس لوزنامې باندې د امریکا او چین لاسلیک به د نورو هیوادونو لپاره یو مثال وي او هیله څرګنده کړه چې چین سره اقتصادي اړیکې نور پیاوړه کولو پرته به امنیتي مد کې هم همکاري وغځوي. چین د تبت او تایلند په سر امریکا سره اختلافات لري او چینی مشر صدر اوباما ته بیا یادګیرنه ورکړي چې د یو چین پالیسي احترام دیو کی. چین په امریکا د تبت د ازادۍ د قوتونو مرستې تورونه لګوي، خو خپل خبرو کې صدر اوباما ویل امریکا تبت د چین برخه ګڼي او د تایوان د ازادۍ د هر هڅې مخالفه ده. صدر زیاته کړه امریکا تیار ده چې چین سره په پخو بنیادونو ښه تعلقات جوړ کړي. دواړو مشرانو د سویلي چینی سمندر لانجې بیرته نور مهمو مسلو باندې هم یو بل سره خبرې اترې کړي. صدر اوباما پرون چین ته د جی 20 سرمشري غونډې لپاره تللی چې کوربا چینی صدر سره د یاد غونډې په ترڅ کې دا ملاقات هم کړي. تمدا شام کې د داعش تر هغه خلاف فوزی عملیاتو او شامی حکومت او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ ځینې ډزبندۍ لپاره به امریکایي صدر ښاغلی باراک اوباما روسي صدر پوتین سره هم د غونډې په ترڅ کې لیده کاته وکړي.
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
ښځې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د ښځو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه ده. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه نیخ بنی غوري هم او اوري هم. تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو چې صوبیا قریشی سی د پېښور اوسیدونکو ده، خو دوی په چارسده کې یو سکول چلوي. دا هر ورځ له پېښور څخه د 400 پوری سفر کوي او دروځي 30 کیلومتر د دوی دا سفر وي. سه دوی د سکول ته ځي او زده کوونکو ته سبق وي. د دوی په سکول کې نږدې 30% ماشومان سه دي هغه مفت سبق وي. د دې نور تفصيلات راکوي زموږ خبريال ارشد محمد په ریپورت کې.
انم صفیا قریشی دا از پېښور نه راځم. او زما ایکچولی دا شوق و چې زه یو داسې بیکورډ ایریا کې کار وکړم چې چېرته تعلیم او تعلیم لیول هم ډېر کم وي او پاورټی هم زیات وي. نو دې لپاره بیا ما ډېر زیات سرچ وکړو، ریسرچ اخو دې خوشې تلو. نو بیا مونږ ته دا ځای ملاو شو ډېری زرداد دا علاقه ده، او بیا اسپیشلی دا پکې یو کلی دی خان صاحب کلی دی ته وایي. او دلته ډېر زیات تعلیم حالت خراب دی، ځکه چې دلته ماشومان خو بیا هم لاړ شي ګورمنټ سکولز ته، خو هغه پرایمري لیول باندې سکولز دي، خو جنکو دپاره بالکل دلته اسم نه وو. نو دې دپاره ما او زما یونیورسټي فیلوز دي هغوی مونږ کمباین یو کوشش وکړو، یو ورکوټ شانتي چې مونږ دلته یو سکول اسټابلش کړو اسپیشلی د فیمیل سټوډنټس لپاره. او هغې کې بیا مونږ چې دې علاقې ته وکتل، دلته ایکچولی ډېر زیات بیکورډ علاقه ده. نو دلته د فیمیل ایجوکیشن لپاره اسم نه وو. نو بیا مونږ داسې سوچ پکې وکړو چې خامخا داسې فیمیل سټوډنټس هم پکې راولو چې هغه هم ووایي سبق. نو ټول نه فرسټ اسټپ چې مونږ پې واغستو هغه دا وو چې مونږ 40% فیمیل سټوډنټس چې دي هغه مونږ سره فری دي. لایک د هغې فیسونه چې دي بالکل صرف بکس او کاپیز هغه مونږ ولا ورکو، نور د هغې ټیوشن فیس یا چې نور ارسه دي بیسک اسسټریز هغه مونږ خپله ولا ورکو. سر د دې هغه جواب راځي چې ګورنمنت سېکټر باندې سون. انم صفیا قریشی دا از پېښور نه راځم. او زما ایکچولی دا شوق و چې زه یو داسې بیکورډ ایریا کې کار وکړم چې چېرته تعلیم او تعلیم لیول هم ډېر کم وي او پاورټی هم زیات وي. نو دې لپاره بیا ما ډېر زیات سرچ وکړو، ریسرچ اخو دې خوشې تلو. نو بیا مونږ ته دا ځای ملاو شو ډېری زرداد دا علاقه ده، او بیا اسپیشلی دا پکې یو کلی دی خان صاحب کلی دی ته وایي. او دلته ډېر زیات تعلیم حالت خراب دی، ځکه چې دلته ماشومان خو بیا هم لاړ شي ګورمنټ سکولز ته، خو هغه پرایمری هغه مونږ ډونیشنز یا داسې تھرو باندې پوره کوو. نو اوس خو تقریبا ډېر کم وخت هغه بچی چې کم اوس مونږ دا ګورو چې ټیررزم او ملټنسي دې طرف ته ځي، خامخا چې یو تعلیم یافته مور وي هغه به خپل بچی په سیده لاره به بوزي، هغه کم از کم په دوی راضي او دوی به هغه کار کوي. سر پرابلم یو خو پاورټي ټولو نه غټ، تاسو خو هم کتو دا څنګه علاقه ده، لایک ډېر زیات بیکورډ علاقه ده. بلې دا ته چې دي سه کانسپټ نشته تعلیم دپاره، چې مونږ مطلب یو ښه سټنډرډ والا سکول وي نو د هغې فیسونه ډېر زیات وي، او که ګورنمنټ دی نو د هغې تعلیمي معیار داسې دی چې ماشومان ځي او نه راځي هغې باندې خو څه فرق نه کېږي. نو بس داسې پرابلمز دي، او تاسو کتل چې دا لارې او دا علاقه څنګه ده. نو زما په خیال دا دی سر چې مونږ ډېر افرټس وکړو، نو د خلک خامخا به پوه شي، او دا ټول کارونه چې مونږ یو خپل امیج یو مایند سیټ جوړ کړی دی هغه خامخا پوره کیږي. د ملاله خبره چې کم پورې ده، نو هغه داسې ده چې یو رول ماډل ده هم د دې پښتون معاشره کې چې هغه سونه هارډشپس برداشت کړل ملیټنسي په دور کې، هغه دونه زیات ماشومانو دپاره جنکو دپاره اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن دپاره سونه کار وکړو. نو زما خیال دا دی چې دلته به هم اکشانتی ګران نه، خو کم از کم ز لگ شانتی اغین انسپایریشن اغست شم اودل تک کار کولے انم صفیا قریشی دا از پخور نه رازم اڑی چھ دی ری ٹائم کی مونگا کن پلی ماشمانی یا دسی مشکار نشی کولی تا اس دا پلان کڑے دے کجی دی کنوینسی روزگار وچ دی با کور کی کئی لگ سکول کی با مونگ سے پڑتا اس دا کو دلتا با دوی رازی او دی با کار کئی سر پرابلم یو خو پاورٹی چولو نہ گڑ تا سخوم کتو دا سنگا علاقہ دا لائک ډیر زیات بیک ورڈ علاقہ دا بل دا تے چدی سے کانسیپٹ نشتا تعلیم دا بارا چمنگ مطلب یو خاص سٹینڈرڈ والے اسکول وین داغی فیسونه ډیر زیات وی او گورنمنٹ دین داغی تعلیمی معیار دسې دې چې ماشومان زی او ناراضی هغه باندې خو سفر نه کیږي نو بس دسې پرابلمز یو تاسو کتل چې الله ری او دا علاقہ څنګه دا نو زموږ خیال دا دې سر چې مونږ ډیر افورټس وکړو د خلک خامخابه پوي شي او دا ټور کارونه چې مونږ یو خپل ایمیج یو مایند سیټ جوړ کړی دی هغه خامخا پوره کیږي د ملاله خبره چې کم پوره ده نو هغه داسې ده چې یو رول ماډل ده هم د دې پښتون معاشره کې چې هغه سونه هارډشپس برداشت کړل ملیټنسی په دور کې هغه دونه زیات ماشومانو د پاره جنکو د پاره اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن د پاره سونه کار وکړو نو زما خیال دا دی چې دلته به هم اګه شانتي ګران نه هو کم از کم زه لږ شانتي هغه نه انسپایریشن
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا د سیل مشهور زی سوات ته هلته د ګرمۍ په موسم کې ډیر خلک د چکر لپاره ځي ځکه چې هلته کې موسم ډیر یخ وي قدرتي حسن خوم ډیر دی خو دغلته په ډیرو ځینو کې د حکومت هغه سهولتونه نشته دی خلکو ته کم چې په کار دی او د کمی په ذریعه چې دغه علاقه نور هم مخکې تللی شي هم په دې کې یوه سیمه چې هغې ته بشیګرام وایي د هغې یو ډنډ د هغې په ښایستوالي باندې هم د هغه ځای نه زمونږ خبریال فیا ظفر یو رپورټ رالیږلی چې هلته د کومو ضروري او بنیادي سیزونو نشتوالی دی رپورټ پې تاسو ته وړاندې کوو
دا سوات هر سیمه دا قدرتی خایست نه ډکه ده او دا وایس اف امریکا ډیوب ریډیو او ټلویزیون په اوریدونکو او کتونکو باندې موږ د سوات د خایسته سیمو سیل کوو او نن به مو د سوات د تحصیل مدین بشیګرام ډنډ ته بوزو بشیګرام ډنډ ته د تلو دپاره د سوات سرخار منګور نه تر مدینه پورې 150 کیلومتره سفر دی د مدین نه تر بشیګرام پورې بیا 14 کیلومتره سفر دی او بیا د بشیګرام کلی نه د بشیګرام ډنه پورې 2 غنټه پیدل سفر دی په دې سفر کې پلار کې خایسته ځنګلې قدم په قدم د خوګو اوبو چینې او خایسته نظاره په نظر راځي د بشیګرام درې خلک ډیر ملما دوست دي او پلار کې چې چرته هم کور یا یو تن په نظر راځي نو هغه بشیګرام ډن تتونکو ملمنو ته د چای ډوډۍ ست د زړنا خامخا کوي پالار کې د کلی اوسیدونکو عبدالغفار بابا هم مونږ ته د چای روټي ډیر پکلګه ست کوکو او بیا په خبرو کې را سره وې چې د ریاست سواد په وخت کې د ریاست والی میګل عبدالحق جانزیب المعروف والی صاحب هم د ډنټا چکر لا راغله وو
خلک جو بس روان دي اوس روان دي مخ کوم روان شي مخ کوم ډیر څه راغلي دي خدای دنیا ته دي وارو سی تراغله دما یا یا دا سپیرا دمو دما شران جام شو دما شو ګورې کړو وانه را کړو دزی حلال کړو غړي حلال کړو
د بشیگرام ڈن پلارہ کے ڈیرے خوندوری نظارے پہ نظر راضی او دغا ونو بوٹو کے د ناستو مرغو آوازونا د تلن کو تنانو ستڑے والے ختم کی دا بشیگرام ڈن تا درسی دو رستو او پر ڈن د نظر لگی دو سرا د تلن کو تنانو د وو ساتو ستڑے والے ختم شی ولی چی دا ڈن ڈیر زیاد خیستا دے بشیگرام ڈن تا راغلے یو سلگرے وائی چی ما ڈیر ڈنڈونا لیدلی دی خو پسوات کے دا بشیگرام دا ڈن ڈیر زیاد خیستا دے
ڈن خمون ڈیر لیدلی دی خو دا چی کم دی کم نویو دا دی چی کم خوبصورتی دا دا سمخ کم نو دی دی بالکل د دې کوم دا د ټریک خبر اوغت دی خبر ستلو شو خو دلته چلالو نو د دې د خوبصورتي نه د دې د خوند نمونه ته پندوس شو او ډیر مزه مونته منو شو
بشیگرام ډن د ستې سمندر نه په یو لزر 1500 فوټه چوتوالي پروت دی او دلته د جون نه تر ستمبر پورې په میاشتو کې خلک چکر لته شي او په نورو میاشتو کې بشیگرام ډن او لارا د وورو ډکا پرته وي دا ستمبر په میاش کې هم د بشیگرام ډن په غاړه د واورې زاړه چمن پراته وو د ډن خواو شاغرونو کې د واورې ویل کې دوه اوبا د بشیگرام ډن ته راځي او بیا د دغه ډن نه دا اوبا د وړوکي ابشار په شکل کې اوزي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویژن بشیگرام ډن سوات
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډی وا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډی وا زی دی
وی او ای ډی وا
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:00 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د مهال پېټ ورسده که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه یو عربي او غوري د زموږ په پاڼه کې تاسو سي د ویب پاڼه پتا ده www.voadiveradio.com او د دې خبرونه سره زموږ نور ټولي خبرونه هم تاسو دلته کتای سي د دې سره کوم ویډیو ریپورټونه موږ تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کړل تاسو زموږ د فیسبوک په پاڼه هم کتای سي د فیسبوک پاڼه پتا ده voadiva د دې سره تاسو موږ په ټوئیټر باندې هم فالو کوئ سي او انستګرام باندې هم تاسو موږ فالو کوئ سي سي د خبرونو زه خبر سي د دې خبرونې وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه اوري او نن شپه په خیر کې به تاسو اوري مسلم زین امریکا سي کوربه به ویز موږ هم کار وکیل خان په دې خبرونه کې ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی ونی کوي جان دا غوي مننه کوم سموږ د نن ورځې پروډوسر محمد عالمگیر دا غوي هم مننه کوم زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړم شش پدرته غواړم